السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیلوو. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره نن دوشنبه ده، د مرغومي یجدي شپاړسمه د جنوري شپږمه. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د وروستیو تحولاتو په اړه له خپل ایراني سیال حسن روحانی سره ټلیفوني خبرې وکړې. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوریدلی سئ. روغتیا وزارت وایي په ټرافیکي پیښو کې د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی دی. په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې تیر میلادي کال نږدې 1300 تنه د مخدره موادو د کاروبار په تړاو نیول سوي دي. ټاکل سوي د ایران د قدس ځواک د قومندان جنرال قاسم سلیماني مړی سبا سېشنبه د هغه په پلرني ټاټوبي کې خاورو ته وسپارل سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټرافیکي پیښو کې د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی دی. د دې وزارت ویان ډاکټر نظام الدین جلیل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د تیر میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 300 کسان په ټرافیکي پیښو کې وژل شوي. د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا 4000 ترافیکي پیښې شوي چې د هغو له کبله نږدې 300 تنه مړه شوي او کابو 40000 نور ژوبل شوي دي. ډاکټر جلیل ویل چې د 2019 میلادي کال د دویمې نیمایي د ټرافیکي پیښو د مرګ ژوبلو راپور به په راتلونکو څو ورځو کې خپور کړي. افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې ټرافیکي پیښې پکې ډېرې کیږي. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي په تیر میلادي کال کې نږدې 1300 تنه د مخدره موادو د کاروبار په تړاو نیول سوي. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په 1200 نیول سوو کسانو کې 10 تنه ښځې شامل دي چې 3 تنه یې ایرانیان دي.
په مجموعي توګه 1100 قضیې چې 1200 کسان نیول شوي دي. په 12 میاشتو په لار کې دغه دوسیې ټول عدلي او قضایي مرکز ته د سپارلو لپاره لیږل شوي دي.
شغلی موهید زیاته کړه چې د دغو کسانو په منځ کې د 1300 شوزو په ګډون 215 تنه د کابل د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې په دې تور نیول سوي چې متحده عرب اماراتو او هندستان ته یې مخدره مواد په قاچاق وړل. امریکا د خپل ملي ګارد 24 سرتیري افغانستان ته لیږي. د دغو پوځیانو چې د پوځي پولیسو د 216 کنډک غړي دي د خدای پماني مراسم پرون مبشین په نیویارک کې جوړ سول، خو ټاکل سوی چې د پنځمه په ورځ له تګزاس څخه افغانستان ته روان سي. دوی به په افغانستان کې لس میاشتې تیرې کړي او مسؤلیت به یې د امریکایي قومندانانو ساتنه وي. ټاکل سوی چې د ایران د قدس ځواک د قومندان جنرال قاسم سلیماني مړی سبا سېشنبه د هغه په پلرني ټاټوبي کې خاورو ته وسپارل سي. سلیماني د جمعې په ورځ د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو. د سلیماني مړی پرون سهار له عراق څخه ایران ته یوړل سو. د ایران دولتي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه په اهواز او مشهد شهرونو کې د ګڼو ویرکوونکو په منځ کې د سلیماني تابوت وښود چې د ایران په بیرغ پوښل سوی و. مخکې تر دې چې د نوموړي مړی ایران ته ولېږدول سي، په عراق کې هم زرګونو ویرکوونکو د درناوي مراسم ورته جوړ کړل. په لبنان کې بیا د ایران پلوه حزب الله زرګونو غړیو لاریونونه وکړل. د دغه ګوند مشر حسن نصر الله په یوه ټلویزیوني وینا کې خپلو پلویانو ته وویل امریکایانو په سیمه کې په نوې بڼه نوې جګړه پیل کړې ده. ایران نن دوشنبه او سبا سېشنبه عمومي رخصتي اعلان کړې ده. ایران وایي چې تر دې وروسته د نړۍ له قدرتونو سره په اټومي موافقه کې هیڅ محدودیت ته ځان ژمن نه ګڼي. د ایران حکومت دا اعلان چې تیره شپه د دغه هیواد له دولتي ټلویزیون څخه خپور سو وروسته له دې وکړ چې د دغه هیواد د قدس ځواک قومندان قاسم سلیماني د جمعې په ورځ بغداد ښار ته نږدې ووژل سو. د ایران حکومت دغه راز ویلي چې تهران لا هم غواړي چې له خپلو اروپایي شریکانو سره چې د ایران د تیلو د خرڅلاو لپاره د حل لارې په موندلو کې پاتې راغلي دي خبرې وکړي. الشباب تروریستي ډلې په کینیا کې پر یوه پوځي اډه چې امریکایي پوځیان ورڅخه کار اخیست برید کړی دی. په افریقا کې د امریکا مرکزي قومندانۍ پرون یک شنبه وویل چې د سومالیا سرحد ته نږدې د لامو په ساحلي سیمه کې د کندا هوایي اډې د خوندیتوب هڅې روانې دي. په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي چې دغه برید په اډه کې ورانی پیښې کړي، خو د امریکایي او کینیایي ځواکونو د مرګ ژوبلو په اړه څه نه دي ویل سوي. د کینیا پوځ پرون ویل چې پر دې اډه حمله په شاتم بول سوي او د برید په نتیجه کې لګېدلی اور هم مړ سوی دی. او شپشتنه جرمنیان د ایتالیا په یو ترافیکی پیښه کې مړه شول. دا پیښه پرون په بولزانو ښار کې وسوه. د ایتالیا د پولیسو په وینا یو موټر چلوونکی په خپل موټر ځینې جرمن ګرځندویان ووهل چې په نتیجه کې اولسو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په شپږو وژل سوو کې درې نجونې او درې هلکان دي چې عمرونه یې د شلو او پنځهویشتو کلونو ترمنځ دي. دغه راز یولس نور ژوبل سوي دي. د پیښې د علت په اړه پلټنې روانې دي، خو ویل کېږي چې چلوونکی نشه و. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون لخپل ایرانی سیال سره پر ورستیو تحولاتو خبرې وکړه.
غته داد ورکړه چې د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو تامنیتی موافقتنامې پر اساس د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هیواد پر خلاف نه استعمالیږي.
راپورونه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته رسیدلی او د سولې خبرې بیا پیلوي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د کابل د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي.
نو نسلیګریشنونه دي چې ټول کارونه به بندوي.
د ټاکنو د نتایج په اعلان کې ځند په اورزګان کې کاروبار غیزمن کړي.
خو چې د ټاکنې سوي دي زموږ کاروبار ډېر په ټپه درېدل دي. په 15 پر ورځ زموږ په روزه هم سپیده کوله.
په بهرنی موضوعاتو کې د عراق پارلمان له دغه هېواده د امریکایي پوځیانو د وتلو پرېکړه لیک تصویب کړ. د خبري مجله تر اونۍ بجو دوام کوي. د خبرونه د سر موضوع راخلو. په دسل کې چې په عراق کې د ایران د قدس ځواک د قومندان جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو له کبله د امریکا او ایران ترمنځ ترینګلتیا اوښته رسېدلې او په سیمه کې د کړکیچ ترمنځ کېدو بیره ده. د افغانستان ولسمشر خپل ایراني سیال ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به پر هیڅ هیواد برید نه کیږي. ایران خبرداری ورکړی چې له امریکا به چې په افغانستان او د سیمې په ځینو نورو هیوادونو کې پوځیان لري غچ واخلي او امریکا د ځوابي اقدام پټکه کړې ده. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یک شنبه د ایران ولسمشر حسن روحانی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. د جمعې په ورځ د امریکا په یوه هوایي حمله کې د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې قدس ځواک عمومي قومندان جنرال قاسم سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته نږدې ووژل شو. لدی پیش وروسته ایران گواش وکل چې له امریکا څخه به غچ واخلي او امریکا هم وویل چې د ایران برید به بی ځوابه پرې نشتی. د افغانستان د ولسمشر یو ویندوی دواخان مینپال تیره شپه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ایران د ولسمشر حسن روحانی د تلیفوني خبرو په اړه آزادی رادیو ته وویل.
د افغانستان ولسمشر پرون مازدیګر د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره خبرې وکړې او هغه ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د امنیتي موافقتنامې پر اساس د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هیواد پر خلاف نه استعمالیږي.
پرون د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په یو ویډیویي پیغام کې ایران ته د غچ اخیستونکو اقداماتو په وړاندې خبرداری ورکړ. ویل
Under my leadership America's policy is
زماتره برای لاندې د هغه تروریست په وړاندې چې واړی کوم امریکایي تزیان ورسوي یا د زیان رسول نیت لري د امریکا پالیسی واضح ده. موږ به پیدا کړو، لمنځ به یوسو، موږ به تل خپل ډیپلوماټان سرتیری ټول امریکایان او خپل متحدان خوندي کړو.
د همدارز ول ک ایران پر امریکایانو یا امریکایي اهدافو کوم حمله وکړي، امریکا به د ایران 25 ساحه وولي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا پرون په یو ټویټ کې اندېښنه ښودلې چې ممکن په عراق کې وروستي انکشافات د افغانستان د سولې پروسه اغیزمنه کړي. ځینې افغان کتونکي هم فکر کوي چې ممکن د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي او حتی شایي ایران له خپل نفوذ په استفادې په افغانستان کې د امریکا پر ضد حملو هڅه وکړي. د ایران د چارو متخصص احساس تانکزی وایي ایران ممکن د افغانستان په ګډون په سوریا او عراق کې وړې حمله وکړي، ځکه چې دا هیواد په درې وړو هیوادونو کې نیابتي کسان لري.
کله سی ایران په غچ اخستون کې اقدام کې تروریستي حمله وکي زه فکر کوم چې ډیره به تروریستي حمله وي او هغه هم لبنان په سوریه او یا په عراق په داسې سیمو کې وي یا کله چې په افغانستان کې هم ځکه دوی هم نیابتي کسان لري په افغانستان کې خو له دې زیات دوی بل څه نسی کولای
له روحاني سره تر پرونو یو ټلیفوني خبر وړاندې د افغانستان جمهور ریاست او اجرایي رئیس د قاسم سلیمانی د وشل کېدو په ارتباط په خپلو اعلامیو کې د کړکیچ د نه پراختیا هیله څرګنده کړې وه
وسلول طالبان وی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد قطر ته رسیدل دي د طالبانو په خبره چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د لاسلیک لپاره د دوی د مرکه چی ټیم او طالب مشرانو ترمنځ سلا مشورې بشپړې سوي دي نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وای د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته رسیدلی په احتمالي توګه د دغه سفر هدف د امریکا د ځنګړی استازی خاغلی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې د مذاکراتو بیا پیلول وی د دغه خبرو لسم پړاو شاوخوا درويشت ورځې وړاندې د لندۍ په 22مه په موقت ډول ودرول سوی په هغه وخت کې طالبانو اعلان وکړ چې خبرې د دوی په غوښتنه درول سوي څو له خپلو رهبرانو سره سلا مشورې وکړي بیا طالبانو دا هم تایید کړ چې د دوی یو شمېر استازو د مشورو لپاره پاکستان ته سفر کړی خو اوس د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل سلا مشورې بشپړې سوي خو ورستۍ سوي نه دي موږ منتظر یو چې نهایي سي او توافقنامه لاسلیک سي که څه هم امریکا او طالبانو د مذاکراتو د بیا پیل په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي خو د طالبانو یو شمېر پخوانی غړي وای تمه لري چې د سولې مذاکرات ژر پیل سي د طالبانو پخوانی غړي سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل چې د طالب استازو او خغلی خلیلزاد ترمنځ به د سولې مذاکرات په روانه اونۍ کې پیل سي
زه دوی خبرم چې د دې اپټې په پای کې د خلیلزادی مذاکرات کوي چې نو هر وخت چې تللی دي اوراد دوی په کوزي نو مذاکرات شروع کیږي کله چې سه شنبه او چهارشنبه دي شروع شي
افغان حکومت هم تمه لري چې د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات د ځل نتیجه ورکړي د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات باید بین الافغاني مذاکراتو ته لار هواره کړي
دا چې دا مذاکرات تازه شروع کیږي بیا هم نتیجه ورکوي د افغانستان د سولې په پروسه کې حتمن تاثیر لري تملر چې دواړه خواوې پایلې ته ورسیږي او دغه مذاکرات د افغانانو ترمنځ خبرو ته لار هواره کړي
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په بیا بیا له طالبانو غوښتي چې له بین الافغاني خبرو وړاندې اوربانه وکړي که څه هم طالبانو د افغان حکومت غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی خو له دې وړاندې د طالبانو په یوې اعلامیه کې راغلی و چې امریکا له دوی د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې په اعلامیه کې د هم راغلی و چې طالبان په دې اړه له خپلې رهبرۍ سره مشورې کوي تر اوسه ښاغلي خلیلزاد د طالبانو سره لس پړاو مذاکرات کړي له دغو خبرو هدف د سولې توافق ته رسیدل دي طالبانو سره د امریکا د سولې مذاکرات یو ځل د تیر میلادي کال د سپټمبر په میاشت کې وروسته له هغې د امریکا د ولسمشر له لورې لغوه شول چې طالبانو د کابل په ششترک سیمه کې په یوه انتحاري حمله کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل امریکا تیره میاشت له طالبانو سره دغه مذاکرات له سره پیل کړل خو له شپږو ورځو خبرو وروسته په موقت ډول ودرول سول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
او سم د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپانو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو ل امریکا خبریدونکو رسپانی واشنگتن پوسټ په خپلې و تازه غنې کې په افغانستان کې د اوربند پر حد سو او له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وټولو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده د لیکنې په پیل کې راغلي په افغانستان کې ډیره شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیری ونتوانیدل د کرسمس او د نوې میلادي کال د جشن پر مهال د خپلو کورنوي لغړو سره یو ځای یو میستکشینی ورسپانې لیکي دغه سرتیری شی وکولی سي پر روانه دسمبر میاشت کې له خپلو کورنوي سره یو ځای سي خو د لیکوال په باور که امریکا وتوانیږي دوی د افغانستان له ناګټل سوي جګړې کورونو ته ستانه کړي د واشنگتن پوسټ رسپانې په باور په افغانستان کې اوسنی وضعیت هیله بخښونکی نه دی د ورسپانی په لیکنه د طالبانو شورا څور از مخ کې په افغانستان کې لور بند سره موافقه وکړه چې د سولې مذاکرو ته لار پرانیزي. د لیکوال په باور خود طالبانو رهبری تر اوسه له دغه وربند سره موافقه نه ده کړې او داسې نشکري چې دغه ډله دي له سولې سره لیوالتیا ولري. لیکوال د استدلال په توګه د افغانستان په شمال کې یوې وروستۍ حملې ته اشاره کړې چې په نتیجه کې ولس دولتي پوځیان ووژل سول. د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکوال زیاتوي ځکه نو له طالبانو د صادقانه سولې تمه داسې ده لکه په سوځنده دښته کې د باران تمه. په داسې حال کې چې واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو لیکنه خپره کړې، د هندوستان اونیزې خپرونې انډیا ټوډی بیا د ګوزڼ یو پولیو ناروغۍ د کمپاینونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې سرلیک دی: افغانستان او پاکستان په نړۍ کې د ګوزڼ ضد واکسین د کمپاین بریا په خطر کې اچولې ده. په وروستیو کې د هندوستان، کاناډا، استرالیا، د امریکا د متحده ایالاتونو، فرانسې او نیوزیلند استازي د هندوستان په اتراپردیش ایالت کې په یوه کانفرنس کې سره جرګه سوي وو. د اونیزې په لیکنه دغو استازو د ماشومانو د ګوزڼ یا فلج ناروغۍ د ختمېدو په اړه کمپاینونه تر یوه حده بریالي بللي دي. دوی دغه راز ویلي چې بیا هم افغانستان او پاکستان د دغه نړیوال کمپاین د بریالیتوب پر لار یو خطر ګڼل کیږي. د انډیا ټوډی اونیزې په لیکنه په 2019 میلادي کال کې د پولیو 112 مثبتې پیښې په پاکستان او 26 په افغانستان کې ثبت شوې دي. سرچینو اونیزې ته ویلي د دې ناروغۍ وایرس په هندوستان کې په اسانۍ خپرېدای سي. د نړۍ په سطحه افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه هیوادونه ګڼل کیږي چې لا هم د ګوزڼ یا پولیو ناروغۍ پکې ختمه سوې نه ده، خو په وروستیو کې نایجیریا د پولیو له وایرس څخه پاک هیواد اعلان شوی دی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې په کابل کې د ریګریشن 19 کارځایونه او د خښتو شلبټي تړلې دي. خاطر پر دې څو نور تفصیل.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د کورنۍ چارو وزارت او د کابل ښاروالۍ په ګډه د کابل ښار د ککړې هوا کابو کولو لپاره د خپلو عملی اقداماتو په ترڅ کې یک شنبه د کابل ولایت د پغمان په ولسوالۍ کې د ریګریشن 19 کارخانې او شاوخوا شل د خښتو بټۍ وتړلې. د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس شاه زمان میوندي د کارخونو د تړلو په مراسمو کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل:
نو نس ریګریشنونه دي چې ټول کارونه به بندوي او د دې ځای څخه به وځي. دا ریګریشنونه چې دي دوی جواز نه لري، دوی به اجازه دلته خپل کارونه مخ ته بیولې دي، نو په دې خاطر د دوی کارونه باید بند شي، دوی باید د دې ساحې څخه وځي.
د ښاغلي میوندي په خبر د کابل ښار د ککړې هوا د کابو کولو لپاره به ورته اقدامات جاري وساتل شي. په ورته وخت کې د قانون او پېټرولیم وزارت وایي چې د دې فابریکو خاوندانو ته به په یو مناسب ځای کې د فابریکو د جوړولو زمینه برابره شي. د دې وزارت د جیولوژي برخې رئیس محمد طاهر رضایی:
دغه ریګریشنونه چې دلته فعالیت کاوه یوازې درې د فعالیت جواز درلود، نورو یې په خپل سر دلته فعالیت درلود.
د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې هم یادو بنسټونو په کابل ښار کې یو شمېر سوداګریز ودانۍ، حمامونه او ښارګوټي له دې امله تړلي ول چې د سوند له معیاري توکو یې استفاده نه کوله او د ښار هوای ککړې کړې وه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د کابل د ککړې هوا له امله په تنفسي ناروغیو له اخته شویو کسانو ولس مړ شوي دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
پورزګان کې خلک وایي چې د ټاکنو د نتایجو په اعلان کې ځند په دې ولایت کې کاروبار اغیزمن کړي او زیات کسان پانګونې ته زړه نه شکوي. شریف الله شرافت پر دې موضوع راپور را لېږلی دی.
د اورزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي د ولسمشریزو د ټاکنو د پایلو څنډې پر کاروبار منفي سیوري غوړولې دي.
په ډېره منفي اغیزه کړې د مخکې چې مثال مور د ورځې 2000-3000 کار کوي.
مچ ولایت په ترینکوټ ښار کې هټي لري وایي د ټاکنو د پایلو څنډې پر کاروبار زیات اندازه منفي اغیزه کړې.
اوس چې دغه ټاکنې مېز ته راغلي دغه سلسله روانه ده. په ورځ کې 1500-1600 مشکار کوي، یعنی کاروبار به په ټپه ولاړ دي. کله چې نو افغانستان خداسې اوس دي چې خلک وایي د بحران طرف ته ولاړ سينه چې څوک نس کولای چې مصرف وکړي یا خپل پنګونه وکړي.
زین الله بیا په ترینکوټ ښار کې روزانه کوي او د همدې لارې څخه خپل کورنۍ ته د هرې شپې ډوډۍ پلاس راوړي. غواي تر ولسمشریزو ټاکنو وړاندې ورځنۍ لاسته راوړنه شوه، خو د میزان له شپږمې نیټې څخه یې اوس ورځنۍ کاروبار مخ پر شا روان دی او ډېرې داسې ورځې راځي چې تش لاسونه کور ته ورګرځېږي.
پی اغېزه خو یې دونې کړې ده چې مخکې به موږ د منار سره ودرېدلو، خامخا به یې څوک پیدا کېدی چې دلته موږ سره لاړ شي، کور راته جوړ کړي، تعمیر راته جوړ کړي. خو چې دا ټاکنې شوي دي، زموږ کاروبار ډېر په ټپه درېدل دي. په پنځه شپږ ورځې زموږ خپل روزانه پیدا کولی.
د ښار په یو بله څنډه کې مو د صرافانو مارکیټ ته هم سر ورښکاره کړی. دلته هم صرافان د ټاکنو د پایلو ځنډ اندېښمن کړي دي. یو تن صراف حاجي محمد وای د ټاکنو د پایلو له ځنډ سره یې د اثارو بیه هم پر خپل ټاکلي قیمت نه ده پاتې شوې.
سیاسي تحولات چې دي د انتخاباتو د اروزه تاثیر د زموږ په کاروبار کې، ځکه چې کله کشمکش ته دا خبره سره ووځي دا سکه کښته کېږي، یعنې کې دغسې خبره اواری ته سره ځي، نو بیا بېرته دغه مروج سکه شد یا افغانی ګوی دا بېرته سمېږي د کادر په مقابل کې.
په ټوله کې د خلکو غوښتنې دا دي چې فراوی دې ملنډې نه وهل کېږي او نه دې هم سوداګري پرې کېږي، ځکه دوی زیاتوي چې هره رایه د سر په سودا کارولې ده. د شکایتونو کمیسون مسولین وایي چې دوی بوخت دي څو شکایتونه وڅېړي او حق و حقدار ته وسپاري. دوی ژمنه کوي چې د هیڅ یو نومان حق به په بل نومان ونه خوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس یو بهرنی مسله تعقیبوو. د عراق پارلمان له خپل هیواد څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو پریکړه لیک تصویب کړ. د پارلمان غړیو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ایران د قدس دوه قومندان جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي پرون د خپل هیواد له پارلمان غوښتنه وکړه چې په عراق کې د بهرنیو پوځیانو د حضور د ژر تر ژره پای ته رسېدا لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړي. امریکا په عراق کې نږدې 15,000 پوځیان او پوځي پرسونل لري. اسمت سروان پر دې موضوع راپور برابر کړی.
د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ایران د قدس ځواک د عمومي قومندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د عراق پارلمان پرون له خپل هیواده د بهرنیو پوځیانو د وتلو پریکړه لیک ته رایه ورکړې. په دې پریکړه لیک کې ویل شوي د عراق حکومت ژمن دی چې د داعش پر ضد په جګړه کې له نړیوال ائتلاف څخه د مرستې لپاره خپله غوښتنه لغوه کړي، ځکه چې دا عملیات په بری پای ته رسېدلي دي. د پارلمان د غړیو په پریکړه لیک کې همداراز راغلي د عادل عبدالمهدي حکومت باید په عراق کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د پای ته رسولو او د عراق له خاورې، هوا او سمندري قلمرو څخه د هغوی د کار اخیستو د مخنیوي لپاره کار وکوي. د عراق د پارلمان پریکړه لیکونه لازم الاجرا نه دي، خو د دغه هیواد صدر اعظم مخکې له پارلمان څخه غوښتي وو چې په عراق کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د ژر تر ژره پای ته رسېدا لپاره اقدام وکوي. مهدي د خپل هیواد د پارلمان غړیو ته په وینا کې وویل سره له دې چې شایي هیواد یې له کورنیو او بهرنیو ستونزو سره مخامخ شي، خو دا کار په اصولو او عمل کې د عراق په ګټه دی.
لا يجوز تواجد قوات اجنبيه
ده هغو بهرنیو ځواکونو حضور چې په عراق کې جنگي چاري پر مخ وړي جواز نه لري. په عراق کې د داعش د حضور د پای ته رسېدا تر دو کلونو ډیر وخت وزي. نور نو د عراق دولت باید د بهرنیو ځواکونو د شمیر د کمیدا او ورپسې په عراق کې د هغوی د بشپړې خاتمې لپاره یو لازم الاجرا مهالویش جوړ کړي.
على الارض العراقيه
بل خدا عراق د بهرنوی چار وزیر ویلی چې په بغداد کې د امریکا سفیر احضار کړي چې د امریکا هغه هوایی حمله وغندي چې په لړ کې قاسم سلیمانی د عراقي ملیشو یو قومندان او څو نور جګړه مار و وشل شول. د عراق د بندنوی چار وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دا بریدونه د عراق د ملي حاکمیت سرګنده سرغړونه ده او په عراق کې د داعش پر ضد د ائتلاف د ماموریت په اړه د موافقو خلاف ده. مخکې تر دې چې د سلیمانی مړی ایران ته یوړل شي، عراقي ویرکوونکو د ده د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. په ایران کې پرون څو لکه تنه د سلیمانی د جنازې د مراسمو لپاره راټول شوي وو. په لبنان کې هم د حزب الله پلویانو چې د ایران متحدان دي څو ځایونه غونډې وکړې. د حزب الله مشر حسن نصرالله پرون په یوه تلویزیوني وینا کې خپلو پلویانو ته وویل
ما أعرفه عن العراقيين
تركم زي چه ده عراقيان او ده حقوق ده مقاومت بعد خبريو ده ابو الفضل عباس درانه بچان با په عراقي و امریکایی پوزي ته هم اجازه ور نکري
قو جديا عراقيا
د امریکا متحده ایالاتونه په عراق کې نږدې 15,000 پوځیان او پوځي پرسونل لري چې اکثره یې سلاحکاران دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شنبې په ورځ په خپلو ټویټونو کې وویل چې پر سلیمانی د حملې امر یې ورکړ، ځکه چې سلیمانی په عراق کې د امریکا پر هدفونو حملې تنظیمولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د پریکړې دفاع وکړه، ویل چې که دا کار نوی شوی لوی خطر پیښیدای شوی.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په ټرافیکي پیښو کې د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی دی. د وزارت په حواله د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږ میاشتو کې په افغانستان کې 4,000 ټرافیکي پیښې شوي چې د هغو له کبله نږدې 300 کسان مړه شوي او 40,000 نور ژوبل شوي دي. په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې په تیر میلادي کال کې نږدې 1,500 تنه د مخدره موادو د کاروبار په تړاو نیول شوي دي. امریکا د خپل ملي ګارد 24 سرتیری افغانستان ته لیږي. د دغو پوځیانو د خدای پماني مراسم پرون په نیویارک کې جوړ شوی وو. ټاکل شوی چې د ایران د قدس ځواک د قومندان جنرال قاسم سلیمانی مړی سبا سه‌شنبه د هغه په پلرني ټاټوبي کې خاورو ته وسپارل سي. سلیمانی د جمعې په ورځ د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو. ایران وای تر دې وروسته د نړۍ له قدرتونو سره په اټومي موافقه کې هیڅ محدودیت ته ځان ژمن نه ګڼي. الشباب تروریستي ډلې په کینیا کې پر یوه پوځي اډه چې امریکایي پوځیانو ورڅخه کار اخیست برید کړی دی. په دې برید کې د امریکایي او کینیایي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. او شپږ جرمنیان په ایټالیا کې په یوه ټرافیکي پیښه کې مړه سول. دا پیښه پرون په بولزانو ښار کې وسوه.
دا ژوند رنگونه.
سلام، ستاسو نوم څه دی او په پکتیا کې څه کاروبار کوئ؟
وعلیکم السلام، زما نوم جناغا ده.
جناغا ورور، څه کاروبار کوئ؟
زه خو دلته پارکینګ جوړ کړی، پارکینګ کې بس مصروف یم.
څومره وخت کېږي پارکینګ دې جوړو؟
دا پارکینګ وو دې څه وخت یې؟ اوس 15 کاله به کېږي.
یو موټر په سر تاسو روزانه پیسې اخلئ که د میاشتې؟
نه، روزانه اخلو.
یو ځل چې موټر ودرېده بس پیسې اخلئ؟
هو، یو ځل چې ودرېده بس انشاءالله ونې دې